السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 25 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې درته په پاکستان کې د سیلابونو له لړۍ ترڅنګ په نور یو شمېر کورنیو موضوعګانو رپورټونه لرو. په خبرونه کې 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم درته خبرو. خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې انیسا اجمل یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، چارواکی وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 6 وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي دي. او سرچینې وایي چې تېر ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو شمېره شاوخوا 6 ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن ان مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. د په دې اړه زیاتوي
او تل نومې یو وړوکی کلی دی. نو په آی کې دا باران ډېر زیات شوی او د هغې کې 19 پورې کسان چې دي نو هغه د سیلاب نظر شوي. نو په دې کې د یو کور نه د 3 کسانو رپورټ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوي. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وجې او دا ټوټل تعداد اوس 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپر کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیره غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې 1 کسان ژغورلي دي. بل لور ته د بره مومند ایجنسۍ چارواکو نن مشال ریډیو ته لیدي چې پرون د حلیمزو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پرېوتي او وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د کوزي مومندو په شال کورونو کې د بارانونو د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروسته مړې شوې وې. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په واران سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځوانانو بخنه غواړم چې د سواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بې ګناه او لسی وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترې تم شوي دي. د دې احتجاج یو ګډونوالی مایکان بلوچی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د واران په دریو کلو د پاکستانی پوځ الوتکو بمباري کړې او درې واړه کلي یې تباه کړي دي. خو بلې خوا ته امنیتي سواکونه وایي په یادو سیمو کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختی وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. تېر ورځ انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړل وروسته کاروبارونه ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابې وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د بدخشان د امنیه کمانډانې ویان لال محمد احمد سین ان مشال ریډیو ته ویل چې دا جګړه له درې ورځو راهیسې پیل شوې او سم دوام لري. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ادا کوي چې په وردوج ولسوالۍ کې د دوی جنګیالو 100 افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله 4 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویلي نن شاوخوا 9 د جلال آباد ښار غلام محمد څلور لارې ته څیرمه د پولیسو له یو چیک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله 2 پولیس او 2 تنه عام وګړي زخمیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. دا خبرې اشتن کارټر پرون له خبریالانو سره کړې دي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11 نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې سوډانی د ځان وژنو د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلوماټ محمد جواد ظریف باندې نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دورې کوي. د ایران خبری ایجنسیونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف په خپل سفر پر مهال د تهران د اټومي پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوې تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنا او تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف باندې نن کویت او قطر او سبا له به بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو ښارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د اټومي پروګرام په سر شوې معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وې. د ایران خلیجي ګاونډیان ویره لري چې د تړون له مخې به په سیمه کې د بااثره شیاګانو واک لا نورم زیات شي. د ترکی چارواکو د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کے کے سرچینې وایي چې تېر ورځ د ترکی جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کے کے ګوند دا تایید کړي چې د عراق په شمال کې په کندیل غرونو کې د دوی په 15 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کے کے ګوند ویان بختیار دوغان ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کوردانو سرخار اربیل په شمال کې د کندیل غرونو د پاسه تېرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کے کے ګوند سیاسی مشرتابه د یو محفوظ مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالیه کارونه بشپږ میاشتې وخت اخلي. بلخوا د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي له چترال ته تلونکې مهمې لارې لا بندې دي.
چترال نه درې مهم چې دي روډونه تللي دي مختلف علاقو ته. بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دي لارې بندې دي. چترال بونی باندې کار شروع دی. چترال ګرم چشمه 40 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی.
دا شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک له حکومت څخه شکایت لري.
نشته پر ځکه دا چې د سرداري په لکه دا نو څه کلمه ملو شوی دي او نشته نه دي ملو شوی. نشه تر په مغا سره محمد کی
پاکو زمومن دو ایجنسی کې د خټکو د کښت په اړه رپورت لرو.
دا په دې وجه خو خوښي دا بل ځکه شته دی نو دا خواږه ډېر دی. په دې علاقه دا ځکه کښ نه دي شګله نشانې مه کړه په دغه خواږه خټکه او هندوانه د باجوړ ته ځي ملګری ته مانسیری ته.
پخ پرونه کې یونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې درته په پاکستان کې د مدرسو په اړه حال درکو.
وفاق المدارس الشيعه ده يو وفاق المدارس العربيه ده او يو وفاق المدارس السلفيه ده او يو چې ده رابطه ټول المدارس او بل تنظیم المدارس ده.
دا اونور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دي او ریدلې مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره 9 ته رسیدلې. تفصیل له پیښوره زلان یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبري غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې 9 کسان مړه او 4 جوبل شوي دي. یو سل 15 شپې ته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 8 کورونو ته زیان رسیدل دي. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسیدل دي. د اوبخور لپاره 14 اریګیشن چینلو کې 9 ته زیان رسیدل دي چې د 4 اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسیدل دي. د څخلو د اوبو یو شپږ واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسیدل دي چې پکې د لس د بیا رغونې کار سرته رسیدلی او په نورو دیرشو باندې کار روان دي. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.5% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسول شي.
چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشک یو دوه دوه یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسولو لپاره د افرادو کمې دي او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندوی کار تربیت ورکوو. پولیس ته به موږ د مرستندوی کار روزنه ورکوو، څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو همدغه شان به د قدرتي فتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي، او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د فتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلورو ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی، او د چترال انتظامیه سره سره یې د پیښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا پاکستان قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای له چتراله نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی، د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریکوي.
چترال نه درې مین مهم چې دي روډونه تللي دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 48 کیلومتر روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتر روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ سخ امداد رسو هغه د پاک ارمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کوم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هرې علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه ټولې اندازې او اسټیمیټ مکمل کړي چې په دې باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 10 میلیونه چې دي هغه ما د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي، او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. دا چې د سیلابونو له وجې رسیدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغیزمن کړی دی، په دې اړه غلام غوث له دوو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
زمانم خو کمال خان دی او د دیر علاقې اوسیدونکی یم. وختم نفس چرالو یو خورا عمر سره ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وي بلارې کې خورونه مولونه راوتی بل دل بسرالو دل دګه مین مسله د وبو مسله ده. وبنشته کو وبنشته د استعمال نشته لوخین زرو د باتروم ماتروم او د پینځم شپږم ورځ د شي بجلی هم نشته ده. او کاروبار باندې هم ډیر اثر پر وته او سرحدات چې څومره دینو چترال کاروبار ټوټلی په سرحدات باندې ډیفند کوي. بمبوریت ویلې شو اگرم چشمش ولا بونی شو مستوش شو او دا ټوټلی لاري ماري بند دي. نو بازار کې هم سمزا نشته ده. اوس پر خدایشته پر خپل راتلو باندې پیمانه یو چې مې وراغلی خبره.
زما نوم سید حضرت ده، زره دیر نه راغلی ما، دلته زما کاروبار دی. او د اختر نفس چې مونږ رالو ډېر زیات مشکلات دي. بجلی نشته دی، اوبه نشته دی، موبایلو کې چارج نشته دلتا کی موبایل خلق جنریٹر لگاولی دی او 50 روپے موبایل اخلی ورته په گھنٹو گھنٹو باندې ناسپه چیر ازما موبایل سوک پټنی کی او ډیر غټ انتظار نه بعد موبایل کوم معمولی چارج وشي چې سب 45 گھنٹے کارو کی هوټل کوم لکه زیات تر هوټل د وبو د وجنه بند دی چای ما نه ملويږي او دغه سره د صفای د فر وبنشته نه هوټل هم بند دی
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نقدو پیسو ورکولو سلسله بنده کړې ده. دا خلک وایي چې د ګام خواوشا 22,000 کورنۍ اغېزمنې کړې دي. دغه خلک دړکه ورکوي چې که ستونزه حل نشوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پنځه تحصیلونو تحصیل سپینوام شوه دوسلی ګډیو او رزمک اوسیدونکي شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2,000 نقد مرستې پر دوی بند کړې. دوی وایي رجسټریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي. چې دا ځل لیږلې شوې د 2,000 نقد مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوې تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2,000 نقد مرستې دوی ته نه دي میلاو شوې.
مشتا پر جاکی دا 24,000 روپیه لکه دا نوستا کلینه تا ملاو شوی دی و مشتا ندی ملاو شوی کنه. مشتا در بید مغاسر اما خومش دی کنه و تاکیر نشی ملاو کنه و مشتا پشاور که پا بوارا چال گونده نیز در نشری کوی کنه. پا مشت گونده دل تا کرفی لاغی کنه و دو ورا در ورا لکه و پانه بس پا مشت گونده دا غاست تکلیف که کنه.
بخت لاوائی که دوی متاثره نوی نو اول بای کدوال نو حساب کرده او ورته به نوم لیکنه نه وی کړي.
نو تاسو مې ته چوي چوي هزارې د نه مخه مل او شوي دي او میشتې واري په نه بل او شوي دا نه چې مشر عبد القادر کولو دا وعده کړی و کنه چې کیم تدی دی او کیم مری تدی دا او یو کوم رسته مل ویلي مشر دا غا شي کړی چې تاسو په دې بوته کنه نه یو غړي دا وجه مې نه ری پای باندې کړی دي انا کې مې رشن کولاو دی چې مېر کول او نه رجسٹریشن نه ورته کړی مشتې.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ڈی ایم اے زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکي دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیار واضح کړی نه وي د خلکو خپل کړی نه تطلی نه وي هغه وخت پر اف ڈی ایم اے هیڅ دا اختیارات نشي ورکوای. د صوبے گورنر دا خبر تماشای نقشے نی بصورت دیگر چه داو در نغوی و تغ ذمہ داری و ایف ڈی ایم اے دے حال کار وی
پ دے اڑا مود قبائلی سی مل پارا قدرتی افتونو سرا مبارزه ادارہ ایف ڈی ایم اے بلا بیلو چاروا کو سرا تماس ونی و خو پر دے موضوع چا خبر و نہ کڑے. شمالی وزیرستان بے کور شو خلق تا د میاشت 2,000 نقد مرستے د زونگ موبائل نیٹ ورک پ ذریعہ ملاوی گی. د زونگ موبائل کمپنی یوالا چاروا کی د نوم نہ خودلو پ شرط مشال تا و ویل چ 22,000 او سو خاندانو مرستے دا زل بن شوے چ دوی ورتا نہ دی لے گلے. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1520 پر لنډو چپو 2,113 15,315 15,015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. سده پاسه دریونه وړاندې پر ډیورنټ کرخه انګور اډه باندې د پاکستانی او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل شو او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو. خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډیره اسماعیل خانه د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شلی وزیرستان سرحدی سیمے انگورا ڈینر اور سدلیو اطلاعات پو مطابق دلتا مشتب سلگونو کا بالیانو احتجاجی جلوس ویس تلیو جلوس سے شامل کا بالیانو دے درویش تورز و راہ سے دے سرحدی کرشے اور دے خلقو پتگ را تک دے بندیز لگول ہو پسخت و ٹک چوک سے غندنا اور دے پاکستان افغانستان دواڑو حکومتوں دے وکمنو نا اکلا کا غشتنا وکڑا چدا بندیز دے سمدستی پور تکڑائی شی زکا چپ دغا وجہ دے سرحدی کرش دوارا طرف تا مشتا کا بائلیون دے رٹو مشکلات و سارا مخمخ او دوی پا دے غیرانگ مشکلات نور زغملائی نشی پیتی ججی جلوز کش شامل دے انگورا دا یو سے دنکای موی بولا پا دغا باریک شے پا دا رنگ جاگی جی
انگورا ڈا کی مظاہرہ وکڑا کیا علموں نے مشروع نے عوام کی سر ابدی کی شرکت وکڑ ان کا بارڈر بند آئی دکھاؤ کے امد و رکھ دیر مشکل دائی چچا دیدی کو لاول چابی پر لس کے دے یہ کہ خال کے تنیز دا احتجاج وکڑ دلی نیف بارڈر ہو رہی نیل دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی نیز پاکستان حکومت نہ دا مطالبہ وکڑا گیٹ تا کلاؤشی دی وجہ بند عوام کا دیر جیت تکلیف کا تقریباً نیاش کی جی دا بزور بند آئی روزگار دیر کو پٹپ بابن دے رہا مزدور تھا تکلیف کا ہر قسم خال کا تکلیف تھا نمیز پاکستان نے حکومت نہ دا گشتنا ہوگا اس مہربانی ہو گئی پمانس کے قسم چلائی تب مشکل ہوئی آگاہ تو اس کو زر نظر حل کئی چل ریڈیو پر ذریعہ سر امیر پاکستان ہوا گوشتنا کی افغانستان ہوا گوشتنا کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حل کئی
یو بل کا بائلی ملک فرمان اللہ زیاتوی
جی دا بارڈر پر مز بندے بند آئے لوٹ گاڑی پر روڈ بندے لوٹ جی بازور دا دو شری سے بند سوائے گئے ہر کاروباری سے کن دا میرے گنا سل ذرا دیر ذرا لونا نقصان دے بیچ داؤ سو ادھر پہ حالات کے بیچ میں مجبور سی ریلیف ہوا تھا غلام ہا شرکت وک کنی مسرو نہ ہا شرکت وک تمرا سے دا انگیرا ڈے ہوتے دن کی جوانوں نے ادھر تو شرکت کو وک ادھر تو لے متفقہ طور بندے پاکستان ہا وہ غشتا دا افغانستان تا ہا شرے وکر لے چی می سرا دا ظلم آکے پر مز بندے دلیار خلوصا شی
یاد دیوی چھ دے سویلی وزیرستان پر سرحدی سیمے انگورا ڈاکش دغا بندیز دے روان میاشتے پا اولنائی نٹا آغا وقت ولگا ورشا چکلا پاکستانی چرواکیو دلتا دے باب وزیرستان پاکستان پر نوم دے دروازے پر جوڑاول کار لگیا کھا خالتا موجود افغانی چرواکیو دے دغے دروازے جوڑاول ونگا لل او بیا دے دوارو ملکونو دے پوزی سرتیریو پا مندخش دے غاٹے وڑے وصلے دے ڈزونو بدلون ورشا چپ نتیجے کشے یہ دوا پاکستانی دوا افغانی سرتیری پر ارجلی او یو افغانائی پوزی سرتیرائی ووا جلائی شا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د بلوچستان په کوټه کې یو شمېر بلوچو پیغلو او ځوانانو په وران سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی تور لګولې چې په دې عملیاتو کې بېګنا خلک وژل شوي دي، خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمو کې په عملیاتو کې بېلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. خدای نور ناصر پرې تفصیل راکوي.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بې ګناه ولسی وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترای تم شوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالې مایکان بلوچ چې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستانی پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلي یې تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران مې وهلي زیرک وهلي لکوي
د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک وهلي لکی کوچ او وحلی اسکای کول کې د پاکستانی پاولز جیټ الوتکو او هلیکوپټرو درې واړه کلی په محاصره کې واخستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه و هغه یې وسوځل او د دې کلیو ماشومان سپنجری نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې و ولسی وګړي وجل سوي چې د په خبره له هیڅ سوي وسلواله ډلې سره تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشات ځواکونو له مرکزی دفتر په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره سوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وژلې او ځینې نور یې ژوندي نیولي. د صوبی بلوچ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غشتون کې وسلواله ډلې بی ایل ایف د مشر قمندان ډاکټر ازانظر پلرنای ټاټوبی دی له یوې مودې راهیسې د یادې وسلواله ډلې د وسلوالو مهم ځای بلل کېده. خو له تیرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هره ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم له کلونو راهیسې د پاکستان هر یو حکومت له خپل ولس سره ژمنه کوي چې د ملک ته خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفي، خو تر دې دمه کله هم دغه ژمنې ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې چې له وجې په دې هیواد کې د تعلیم څانګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسرار مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملي ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهورې غیر سرکاري ادارې په رپورټ کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي که چیرې د پاکستان حکومت خپل دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به د هیواد ته 1.21 کرب روپۍ پکار وي. په مقاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 4% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې دغه ژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ډی پی 4% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 ارب روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ډی پی یوازې 2.8 جوړوي. او حمله دی کبله د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیرو درې کلونو کې په تعلیمي خرچو کې 1.45 ارب روپۍ زیاتوالی شوی، او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې عملي کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم ښه شي. سږ کال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي، په هغې کې سند تر ټولو کم 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړی. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي، او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9.5% اضافه کړي. بلخوا مرکزی حکومت په تعلیمي بجټ کې 1.5% زیاتوالی کړي، خو د دې هر څه باوجود کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي، نو بلخوا یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس هم د یوې مختلفې موضوع په اړه درته رپورت وړاندې کوو. خبره د مومندو د خټکو ده. په دې سیمه کې هر ورځ خواوشا دیرش ګاډي له خټکو ډکېږي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته وړل کېږي. دا شهنواز ترکزی رپورت کې نور تفصیل اورو.
د کوزه محمود د جنسی او د تنازع کار کلیو کې لږ زیات 800 جربه ځمکه باندې خټکی کرلی شي. د دغه سیمه هر ورځ لږ زیات 1.5 ګاډي د خټکو ډک شي او سواد تیمرګری او باجوړ ته وړل شي. په دغه کلو کې چې خټکی کرلی شي، نو مټین، شنه غونډه، شیرانو پټي او تر د باډي ظریف کورنو ځمکه پکې شامل دي. سهار وختي کروندګر زی او په پټو کې خټکی راغونډوي.
ما عبدالله یاره یو تجربه د ایرانی کرلی، دوه تجربه د پرېدار کرلی د خټکی. ولا سیزن خو دې ایرانو له خوخره پرېدار او له خراب دا پدې وجه خو خشي دا بل ځکه شته دې نو دا خو غړې دې پدې علاقه دا زکه کا مې دې شګل نشانې مکر په دغه خوګي خټکی ویندوانه د باجول ته دې ملګری ته مانسیری د بدیل دینو تزی
د دغه سیمولو زیاتره خپل زمکه دهقانانو لپاره نیمای ګټه او یا په اجاره ورکوي او دا ځکه چې دهقانان د فصل په کرلو او په خصمانه ډیر خپويږي
زمانو مادل ایرانی خټکی هم کرلی دی یار بس دا خو دو جیرو په پټیر غری پنځه نبه هزار روپۍ دی وکړي خو نبه نه نیم پنی مشکم دی وګړي ګټي کم از کم دی به دو لک روپۍ ګیله جوړی کړي بس د دې خصوصیت دا چې دا خرابېږي نه زر پیمالی غټي ګم ډیر وزن هم ډیر دی یار بس خواري خو دا ځکه چې ډیر دی سپری ګان غواړي دا یو مچ دی هغه وهي کم از کم پاګی باندې په درېم ورځ په پیداګي مچ سپری کې یار کم از کم یو جیرو چې سم 60 70 من خټکی من په لومبي ټیم کې 2400 یم او به 2000 شو
د خټکو په یو جیر پټی کې لک تر لګه درې تن هر وخت پر روزګار وي
دا چې په یو جیر پټی کې کوم دی تقریبا شپږ کسان و کسان چې سونه مطلب دا چې 30 پټی زر سوک زر ساده بیا په کې ډیر په کار راځي دیش پنځه دیش ګاډي بزي ډیر ګاډي دي سی به اور کنه ډیر سوداګر دی مل تر خواري شي کنه سوکې خار ته وړي سوکې د مرګري ته وړي دا ایرانی خټکی نه دی دا ډیر مشهور
او د خټکو د کروند تر د سلور میاشت پورې سیزن لری او دا ساتي شو کروانه ده ولی کروندګر وای چې په لندو ورځو کې به ختم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجو شو لند خبرونه له انیس اجمل اورو په خیبر پختونخوا کې د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شپږشته ته رسېدلې ده. دا خبره د پی ډی ایم ایچ ویان لطیف الرحمن نن مشال ریډیو ته کړې ده. د ویلي دي چې په دغه سیمه کې 1015 کورونه په سیلابونو کې ویجاړ شوي هم دي. بلخوا د بره مومند انجنیر چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرین د هلمتو یوسف خیل اوسېدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته پرې احتجاج کرے دی د بدخشان امنیتی چارواکی وای چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره نښته کړې چې پکې 21 وسلوالو جړ شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د دوی جنګیالو لس افغان پوځیانو ته مرچوب لاړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله څلور تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیا قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته ویلي نن د جلال آباد خار غلا محمد سلور لاری تصویر ما د پولیسو له یو چک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي مایند چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تن عام وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل سودانی وژل شوی دی. اشټن کارټر دا خبره پرون کړې ده. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف بانن کویت قطر او سبال آباد عراق دوري کوي. خبري ایجنسیونه وایي چې نوموړي به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو شو چې در اغې وروسته بیا یو بل انیس پروګرام هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ.
د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا خلائی جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې زمکه ته سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلائی جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیاري ته نږدې 14 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میډر کې موجود د امریکا خلائی ادارې ناسا انټینا ته ملاو شوی دی. دا پیغام له 4.5 اربع کیلومتر لرې ځمکې ته رسیدلی دی او په دې کې 4 غنټې او 25 منټه وخت لګېدلی دی. په دې مشن کې شامل ساینسدانان او انجینران په دې تجسس کې وو چې کله به نیو هورایزنز خلائی جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومین وایي چې خلائی جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس دغه جاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساینسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حوالی سره دي. دغه خلائی جاز به له پلوټو سیارې څخه های ریزولوشنز عکسونه هم ځمکې ته لیږي. نیو هورایزنز خلائی جاز او پلوټو سیارې سطح نه شاوخوا 2500 کیلومتره په مسافت کې وه او د دغه سیارې مفصل عکسونه او نور ساینسي معلومات یې راغونډ کړي دي. د نیو هورایزنز خلائی جاز پلوټو سیارې ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقع وه. دې کامیابۍ په نتیجه کې د اتارت نواخلي تر پلوټو سیارې پورې د نظام شمسي 9 کلاسیکي سیارو لږ تر لږه د یو سفر عمل مکمل شوی دی. نیو هورایزنز خلائی جاز پلوټو سیارې ته په 9.5 کالو کې رسیدلی دی. له شمسی تورین چلیدونکي سولر امپلس 2 هوائی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2 اونیو لپاره ځنډول شوې دي. سولر امپلس 2 خلائی جاز د جاپان د امریکا هوائی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لرې کولو لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نوو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د ځنډ وروستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوائی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 5 اونیو تر 6 میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لار کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونیو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. کچری سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسیدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازگار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2.5 متره وزرو له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اگست میاشت وروسته د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسی توانی هوائی جاز پایلټ اندری بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوائی ریاست پورې د الوت سو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسی توانی الوت کې د 2500 کیلومتره سفر په 1 سل او 48 غنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسی توانی نه چلیدونکي هوائی جاز د الوت بل پړاو به د هوائی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگټن دی. په ځینو وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیرټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وای. د ماونت واشنگټن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختي طوفاني هواګانې چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت -46 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگټن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانۍ جوړ کړل شوی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. دا امریکا ہالی ووڈ سنیما مشہور ایکٹرانو ایرک بانا، کرس پائن او کیسی افلیک نیو فلم دی فائنسٹ آورز لمبڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم پر رختنی قصہ جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلی ځواکونو د یو ژغورنی مشن باندې جوړ دی. دا پیخه په 1950 کال کې رامنځته شوی و، کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په دوو برخو کې مات شي او یو برخه کې د جاز عمله پاتې شي. دغه کسانو ژغورنی لپاره د سمندري ځواکونو یو ډله په سخت طوفان کې خپل مشن پیل کړی. دا فلم ڈیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فائنسٹ آورز و د روان کال جنوري په میاشت کې نمایش پر وړاندې کیږي.
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast. It's going to be a hurricane strength in an hour. If we make it out alive
from the desert. What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours,
and then we sink. Where you
are? Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
In the Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالی ووډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوې فلم برج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی کیسه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولی وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کیږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. With a head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
هندی سینما تر ټولو وتلی ایکټر شاهروخ خان نوې فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا شاهروخ خان فلم به د روان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاهروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چت رخکاره شي او خپلو مینوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپڑا دی. په فلم فین کې د شاهروخ خان نوم گورف وی.
اب آ رہا ہے آپ کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے سپر اسٹار کا
د هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پارش راول، جان ابراهیم او نصیب الدین شاه نوې فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایي فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په د سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عزت دار آدمی بے بس ہوتا ہے، ہفتہ دینا پڑتا ہے۔
آپ کی شرافت کے چکر میں میں قاعدے میں ہوں، ورنہ اب تک میرے خود کے دو چار القاعدے ہوتے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ نے بتایا بھی نہیں۔
بتایا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میرے تو چاچا بھی ہے، میرے ماما بھی ہے، اس کے بارے میں نے کبھی بھی آپ کو بتایا؟
اب اچھے خاندان کا شریف لڑکا کہاں سے ملے گا؟
اپن پہ جو ہاتھ ڈالتا ہے اپن اسی پھالتا ہے۔
وانٹیڈ، موت کا پہلا نام۔
مجنو،
ہاں بولو بھائی۔
بھگوان کا دیا ہوا سب۔
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 39 کا ڈائلگ۔
ارے پوری بات تو سن لے گا۔
ارے تمہارا وہ دولت شہرت عزت، اس کے بعد کا کچھ بولو۔
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل۔ اس پل قربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی، پبل پروگرام کے بعد تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو۔ تر حقی پوری پلوی اللہ مسپارا۔
استا سپام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور را ګرځوم۔ د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندې په موضوع بحث شوې دي. یو خوا کې یو شمیر پاکستاني مدرسې په سخت دریځ او تشدد خورولو تورن دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یو سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه هم د مسلک یا فرقې پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حد لاس لري، په خبرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال ریډیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نوري هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مستقونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي، يو وفاق المدارس العربيه دي، او يو وفاق المدارس السلفيه دي، او يو چدي رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي. ديكي جكم دا سنني نصابون دي دا سرخلو كي تقريبا يو دير حد قرنزدي دي لك ديوبندي بريلوي او دا جماعت اسلامي مكتبه فكر خلقي دا هو نصاب سرا يو اندازه قريب دي. فاتشو الشيعه نو دا هو خزائر خبر دا خل مستقل نصاب دي فقه جعفري بي باندی، او وفاق المدارس السلفیه ندودی زیات تاثر چه ده د وهابی فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه نه دوی متاثر دي او د سعودي جامعاتو کې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارسو کې نو په هغه باندې داخله زور ورکوي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودی کې چې کوم فکر راځي د تسکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقہ ایس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوي. دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
لراپور سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دونه لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرې شو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ځای کې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ته ما ته څه وایې، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شوې، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هنځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. ای زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو، هغه به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دینه دي. هغه ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولای نه.
کتم په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نشي چې خپل شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو. دغه نور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي، او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړوو چې په دې کې په یوازې د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د پاره کار وکړو، موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد د پاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي، او په د امامانو نم راپاتې دي، او په نورو ځایونو کې هم شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د یو وسعت نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي، او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه کوي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کېږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کېږي، نه چا بل مسلک ته بد ویل کېږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه دپاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپنګ سینټر دی. په هغه شاپنګ سینټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپڑې دوکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي. دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبر پدا انداز مانی کول پکار دے چې داخینه د خیر لاری پوراویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته، سوال رائے دی اختلاف. تو از زه په سینه باندې لاسونه تلم، بل وایي زه لاسونه خلاصوم، بل وایي زه په نامه تلم. دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول آخری محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سره شریک ده. دا کیس اختلاف نشته ورو اصول کیس اختلاف نشته معنا په فروع کې اختلاف چي هغه د زمانو سره روان دی، هغه کومش بوت جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترګري زد کړنلار جوړ کړی دی. خو شنو کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په سنیا سر کې روانه خبرونه هم دومره و. پراتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.